دال او تال
پیغامونه خبرې اترې سیمیز دودونه او سندرې
د تال او تال ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه نیکی هیلی چاری مو په خیر هیله مند یم جوړ رو خو خوشاله او صحت مند اوسئ. یو ځل بیا ز د نوی خبرونې سره تاسو ته هرکلی کوم. خبرونې ته هیله مند یم چې په نننۍ خبرونې کې تر پایه له ما سره ملتیا ولرئ. تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکي یاستئ او په نننۍ خبرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیته میلمه دی. بلې هو درنو اوریدونکو دونکو زموږ نننۍ میلمه دی ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې له ډیر وخته د لیکوالۍ په برخه کې شاعرۍ په برخه کې او تر څنګ خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار یې کړی دی. ډیره با تجربه شخصیت دی. راځو دوی سره مرکه کوو. د ژوند په اړه یې ډیر پوهیږو دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبریالۍ لکه لرا پیل کړی ده او تر څنګ شاعري څنګه پیل کړی ښکلی زمزمه هم کوي.
پردی صاحب سلامونه وختونه مو په خیر. ښه راغلاست خپرونې ته. ډیره زیاته مننه چې خپرونې کې ما سره مل یې یو وخت مو راکړی دی.
ډیره مننه ماجان تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو تنو اوریدونکو ته خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ ژوند په خیر وي. مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ.
ډیره مننه ستاسو د کور آباد چې په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځي مثلا مرکې ته موږ سره تاسو له بایک ویل تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یوه نړۍ مننه کوم.
همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یوه انګیزه ورکوي خلکو ته شعور ورکوي او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو نو هغه همدغسې ستاسو غوندې د خلکو برکت دی چې بیرته فرهنګیانو ته ادیبانو ته لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږیږي هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي او نور خلک په دې پوهېږي چې هر ادبیات څه دي ژورنالیزم څه دی فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي شعر لیکل څه دي. نو دا ټول د راډیوګانو بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سر شروع برکت دی. نو له تاسو هم مننه دې برخه کې تاسو موږ سره یو
نور څه خو په هر حال خو زه تاسو د زمزمو ډېره سخته علاقه منده یم. یعنی د تاسو ټول د کار برخې خوند راکوي خو دا زمزمې چې کوي دا نو یو بل بیل خوند لري.
مننه
انشاء الله خپرونې کې به یوه یو دوه کوچنۍ کوچنۍ غندې زمزمې به هم له تاسو ولرمه. پردی صاحب د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي معلومات لري تاسو شعرونه کار مو مسلک مو هر څه واضح ده. غواړم اوریدونکي په دې پوه سي چې له کومه وخته له کوم سن نه تاسو ډیره علاقه درلوده او دغه علاقه د برخې ته شعر شاعري ته لیکوالي ته لکه خبریالي ته له څه درنه پیدا سوه؟ راډیو مو اوریدله. یعنې پخوا وختو کې موږ تاسو وختو کې هغه راډیو او ټلویزیون خو په وروسته وختو کې پیدا سو او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتابو د شیانو سره ډیره علاقه درلوده؟
داسې ده چې د سین په حساب خو به ووایم چې زما سین د اتلسونه به پورته شوی و چې زه دغه مهال داسې یو لارویانو سره او داسې ډلګۍ سره مخ وم چې هغوی شعرا او لیکوال او فرهنګیان و. اول خو دا که دا ووایم چې زما زیږېدل داسې یوې کورنۍ کې و چې هغه ټول فرهنګي خلک و. لکه د هېواد په کچه یو ډېر نوموتی شاعر شفیع الله بابرزی صاحب زه د ده په کورنۍ کې پیدا یم. نو هغه خو ټولو ته جوته ده چې هغه د زمونږ د شعر د لیکلو یو ډېر رسا نوم دی بابر زی صاحب. نو زه د دغه کورنۍ کې بیا د هیواد یو بل ډېر نوموتی د حماسي او انقلابي او نعتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلغزیوال صاحب په نوم خدای دې یاد په خیر لري. الله دې هغه ته ډېر عمرو کې سره د بابر زی صاحب. زه د هغه زما کاکا و، نو زه بیا بیخي د هغه په کورنۍ کې پیدا. بابر زی صاحب مشون ماما دی، غټه کې کورنۍ و، خو کاکا مې بیا بیخي د یو کال خالی کې. نو دوی په کورنۍ پیدا شوم، نو ما به د دوی دغه زړې کتابچې به مې کتې، د دوی یو ډول کیسټې به وی چې پخوا به نعتیه کلامونه پکې ثبت کېده، هغه مو ډېر اورېدل. بیا د بابرزي صاحب ډېر کله دغه رومانتیکه شاعري کوله، خصوصا نغمې او منګل چې به ویلې وه، نو موږ راډیو کې د دوی دا سندرې اورېدې. بیا به د نورو ترونو ماماګانو پرتله مانی دوی ډېر خوښېده، که نه موږ وویل چې دا ډېر عاطفي خلک دي او رښتیا هم ډېر عاطفي وو. نو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو، نو دا زما غږ داسې لږو ډېر ښه وو، خلکو ته پته وسې د ده غږ ښه دی. نو بیا به زه هغه نن هغې کې د مکتب کې به زه د ترانې د ټیم غړی شوم، او ما سره دوه درې ملګري نور وو چې موږ به د شنبې تر پنجشنبې په هرې ورځ کښې به م بدله بدله ترانه ویله. ورو ورو بیا کلي کښې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شوه، یا د کلي نه به لږ لرې یو بل کلي کښې وه، نو موږ به بلل کېدو، هغلته به مو خپل شعر و یا ترانه و یا ناد شریف به مو ولوست. دغسې دغه کړۍ زمونږ ده داسې ازاده شوه چې موږ هغه سیمه کښې چې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدې، ادبي خپرونو ته به مو زنګونه وهل. نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شو چې په هغه سیمه کښې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري. نو بیا به یې خپلو غونډو ته ناستو ته ور بللو. دا کړۍ دغسې ډېره اوچته شوه، ډېره شوه. بیا چې کله ما علاقه بیا د دیجې نه ادبیاتو سره پیدا شوه چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه هلته شعر دی، هغلته د شوراو په هکله لیک لوست دی، هغلته فرهنګي ناستې دي ولاړې دي. نو ما بیا په کانکور کښې به همدا انتخاب وکړ، او بالاخره ادبیات ته کامیاب شوم. بیا میاشت ادبیات لوسته، نو په هغه جریان کښې بیا جلال آباد ښار کښې دا ختیځ ادبي بهیر ډېر لوی بنسټ دی، زمونږ ډېر شعرا ډېر خبریالان ډېر دوستان هلته ډېر څه زده کړي دي. نو هغه بیا زمونږ دپاره یو ډېر لوی مکتب و، ډېر لوی درزي ځای و. هلته به په شعر کره کتنې، په نثر کره کتنې، مشاعرې، لوی غونډې، ناستې، فرهنګي لمانځنې، دا ټول به مو هلته کاوه. نو ډېر شیونو باندې سر خلاص شو، او بالاخره له هغه وخته نو بس بیا دغه بیخي داسې پکښې ونښتو لکه د سلې خوډان شو چې همهلته به د هغې ځینه خلکو راډیوګانو ته م بللو، مشاعرې، ناستې. بیا به یې پخپله یوې سیمه ییزې راډیو کښې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم. هغه بیا داسې شومه چې پنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه، خپرونې شوې. بیا همداسې پسې د هېواد په کچه به بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو، بس بیا به دوستانو ملګرو ور بللو. نو بس له هغه ځای دغه بهیر شروع شو، شکر تر اوسه پورې پکښې بیا اخته یو. نو شعر هم لیکو، ترنم هم کوو، فرهنګي مجالسو ته به هم تلو. بیا خو چې را مسافر شو، نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده، او دلته خپل احساس شریکوو.
پردی صاحب، تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقو کښې را خلاصې کړې. بالکل ډېر دې لنډ راته وکړو. پوښتنه دا ده، د ما په کورنیو کې ډېری وخت د موږ تاسو پلرونه او میندې کله ناکله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکښې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران، لیکوالان، ادیبان ډېر وو، د کورنۍ کومې غړي تاسو سره مخالفت ونه کړې سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
کله چې به زه جومات کښې وم، او ما به هغه موږ به دې جومات کښې د نورو درسونو سره سره زما تره چې دی هغه دې زمونږ د دې کلي له هغه وخته ملا امام دی تر اوسه پورې، یاد دې په خیر، مولوي صاحب نور محمد حریفي. هغه هم په خپله شاعر هم دی، نعتیه شعرونه او بیا دا شینه، هغوی ډېر پخوا دا لیکل. نو زه به هغوی به بیا موږ یوه ډلګۍ جوړه کړې وه دې کلیوالو کښې، لس کسه پنځلس هلکان به وو. نو موږ ته به بیا دا د درشمې سپارې البته د قرآن کریم درشمه سپاره به له پایله تو شروع کړې وه تر اخره پورې موږ ټوله په یاده زده کړه. مازدیګري کښې به کښېناستو، بیا به هرې پنجشنبې په ورځ باندې موږ باندې دغه کوم درسونه چې به مې دا به په لاډ سپیکر کښې موږ باندې لوسته، او ډېرو خلکو به اورېدلو. موږ به دې ته به ډېر خوشحاله وو دې ورځې ته، او هغه تلاوت نه به بس بیا لکه کلیوالو ته پته ولګېده چې دا یې خوږ غږ لري. نو ما چې کله بیا لکه دا دیني درسونه هم لږ وویلې، بیا به مې مکتب کښې ترانې ویلې، بیا دنه دا کیسه اوږده شوه، ما وخته یاده وکړه چې راډیو ته به مو زنګونه واهه، موږ به بنډارونو کښې برخه اخېسته. نو هغه به ځکه خار تر له به غټ رسنه ته لاړو هغه ته غټ مشایرو ته لاړو نو به مو کور کې یو نه چې البته ډیرو مثبت مشران ورونو د راس پلار می ام دې دوه ترونو می چې نومونه می واغستل نو دوی ما سره ډېر زیات مخالف ان تر دې چې ځینې ځینې میرمنو په دې منګه په غټې کورنۍ کښې هم دای خنه ګڼله چې یاره زه شعرونه ووایم یا زه ترنم وکړم ډېرو به کله کله تمسخور وکړه ډېرو به کله کله پیغوریزه ژبه وکاروله ډېرو به خپلو ګاونډیانو کښې بحث کوو چې وله دا ستاسو الګ چې دی دای ولې دغه کوي دا داسې شعرونه وایي هغسې شعرونه وایي ترنم کوي سندرې وایي نو دا مخالفتونه ډېر لږ نه چې ډېر زیات وو خو ولې ما خپل مسیر نیولی و نو وم ګواښل شوم وم رټل شوم زما په ژاب کښې خبرې هم کېدې خو ولې ما خپل مسیر نیولی او زه پوهېدم چې زه په سمه لار روان یم نو بیا ورو ورو چې زه کله ما د دې خپلې شاعرۍ د خپلو ادبیاتو پونځي په لوستو او د خبریالۍ په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل په اوږو بار نه وم هغه ورو ورو دې ټولنې کښې شخصیت مې پیدا کړه زما پلار ته به ډېرو لرو ځایونو کښې خلکو ویل چې ته د پلاني پلار یې نو کلي کښې به خلکو چې به د څومره سپینګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما پکله چې به راډیو کښې چا خبرې وکړي نو دا د راډیو خبره خو ډېره منونکي که نه ولا راډیو کښې دا وویل هغه وویل تانه مېلمه و بستانه مېلمه و نو بیا ورو ورو دې کلي کښې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما د کور نه پرته بیا ډېرو خلکو زه خوښولم خو هغه کور ورته دې وخته پورې هغه مخالفت و خو بیا چې زه کله په داسې یو بل سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم او هلته هم خبریالې وکړه او بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته برل کېدم پر فیسبوکونو به مونږ سره زمونږ تره نومونه خلکو خپرول یا به غټو وړو جلسو کښې مونږ سره خلکو انځورونه ایسته نو بیا زمونږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لار روان نه دی هڅه چې دوی انتخاب کړي دي دا سم دي
او قدر دې ورو ورو ډېر سو تاسو مخکې یو ډېرې جالبې خبرې ته اشاره وکړله زه چې له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې نو ما ته یې ویل چې دا شاعران او ملایان سره نه جوړېږي یعنې له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلی دي ولیدلي مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جومات ملایما هم شعرونه هم ویل دا څنګه یو مسله ده
اوس جالبه دا ده چې زما د پلار نه زما خپرونه نه قضا کېده خو که بېرته به ما په خپرونه کښې ترنم وکړه مونږ به دې خپرونه کښې زمونږ د خپرونو اجنډا په جلال آباد کښې دغه زه نوم واخلم خدای وکړه چې دغه دې اصولو خلاف نه ده د انعکاس راډیو وه نو هغلته به مونږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کښې به مونږ حتما یو سروکې به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولې خپرونې خوند به داسې وو که نه ډېر خلک به دلته په تمه اوسي دوی به اخره کښې نن بیا کوم سروکې وایي نو جالبه دا وه چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده خو چې سروکې به پکښې راغې نو ما ته به یې ډېر کله نه وی زمونږ مور ته به ویل چې دیالک ته وایي چې دا سروکې پکښې مه وایي که دا غزل وایي خو صحیح ده دا سروکې پکښې ولې
نور به یې راډیو بندوله
بیا تره مې چې وو تره چې مې وو هغه هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملا امام دی له هغه وخته تر اوسه هغه به دا خپرونه نه قضا کوله او هغه به دومره په لوړ غږ نیولي وه چې ټول کور به اورېده هېڅ به یې بل نه اړوله نو اخره کښې به هغه چې به دا سروکې واورې چې زما سره به کله به خامخ شو نو ما ته به یې بس یو سروکې به یې را یاد کړه یو سروکې مې یاد شي چې هغه به ما ته کله تکراروه چې ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګوجانې له دې وکړم نو چې زه به یې کله وکتم ما له وایي پردیسیا ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګوجانې له دې وړم نو ما ته به یې داسې تغنه غوندې به یې را کوله ما له وایي بېګا به دې ښه سروکې وي نه نو ما زه به غلی شوم چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نا کله جوړښت لري
پوښتنه دی پوښتنه به دې زه پوره کړم زما بچیان راغله ځکه زه سکته مې وکړه نو دا ویلی چې هغه هغه شعر لیکه نو لکه څومره چېچون د هغه نوم ملا دی مثال عالم دی زده کړې دي برخې کړې دي نو د هغه او د دې بل تره مې منصب چې لکه زیوال د دوی دواړو شاعري چې وه هغه نعتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده نو هغوی خپله ډلګۍ لرله هغه به دا نعتیه شعرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کې سټ یا د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي. د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې موږ د موسیقۍ برخه کې لرو. یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه نعتونه ویل او ډېر په دواړو سترګو ړوند و، ډېر عجیب و، غریب نظمونه به یې ویل. منصف چرګزی وال جندر او امانت دا د پېښور کې ځینې مشهور نعتخوانان د دې ټولې کیسټې به ورسره وي. نو هغوی هغه شعرونه ویل، موږ به دا شعرونه ویل، بس بیا موږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي، که نه زموږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خورور. بیا
برخه کې یو لنډ غوندې سروکه یا زمزمه راته ولرې خوشاله وسو.
څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم ستاد خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم زد هر محفل نستړې کور ته راشم زپهر تر کې ځان زری زری کړم ستاد خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم د جانان د خوب ولو سترګو یاد د جانان د خوب ولو سترګو یاد ترازی کد زخمونو ڈیوی ملی کلم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کلم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم د سپرلي له خوا په دومره نصیب غواړم د ګل شونډې پخپلو وینو سرې کړم ستا د خار خلک باستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم
هیله ده چې ستاسو د اورېدونکو د
تند بلګه ډیره ماته
ډیره زیاته مننه ماشاءالله ډیر خوږ غږه او ماشاءالله ډیر ډیر په زړه پورې سلامات او سي ژوند دی او سي او هله من د مغ موتلم د سیلور اتان د او چتوسي
ډیره مننه ډیره مننه سلامات
تاسو لا افغانستان څخه څومره وخت کې سی وتلې یاستې او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړی دی؟ یو څه خوشاله یاستې؟
غالبا 2004 مارچ نه دی په لز فرانسې کې نو شو خپل ښه یو نیم کال برابرې یا څه کم او لږ څه زیات نو بس هغه انسان چې کړلې یو څه زړه صبر کې خای درسونه وای نو د دوی لپاره سړی باید یو اوږدمهاله پلان ولري نو که ژوند یاري وکړه بس د دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو ځکه دوی مسؤول دي دوی زده کړو ته ځي تعلیمونه کوي او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن لپاره ملهم شي او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکو له وطن نه د لریوالي لپاره یا دا قرباني ورکو چې له کورو کلي لري یو نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده که همدغه بچیان چې زما دي که دوی درې دانې درې مسلکونه زده کړي نو زموږ وطن لپاره به په دریو برخو کې په درد وخوړل شي زه خوشاله یم د دې حالت ته او بس ځان مو راغلی انګریزانو په سلا جس کړی دی او څه او سره مصروف دي مصروفه دنیا کې سړی به ډېر روزګاری کړي چې خپګانو نه وکي نو یو محل نه درس وایي او بل محل کور کې مشمانو سره یو بل محل چلو دفتری کارونو پسې ګرځو یو وخت کور کې درس وایي
افغانستان کې پاتې شوی وی په نوی نظام کې نوی حکومت کې هم جلال آباد کې او دنین کابل کې او ځینې نور ولایتو کې ځینې مشاعرې کېدلې غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو لپاره آیا تاسو په دې غونډو کې مشاعرو کې برخه اخیستله؟
کزو یم چې په ننګرهار کې نارنج ګل یا په ننګرهار کې نرګس ګل دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل په میدان وردګ کې د مړې ګل یعنی دا هر مشاعره وي چې زه به نږدې د هرې غونډې ګډون والوم دغه راز په کندهار کې ځینې غونډې وي چې بلل شوی وم البته خو رسیدګي مې نه شوه کولی تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې په سوات کې د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ ما په هغه کې ګډون کړی دی دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی هغه ته مشاعرې کېدې کلنۍ مشاعرې کېږي ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی نو داسې هیڅ بیا د تنه غیر څه د انګرار د پرلرو پرتو ولسوالیو کې حکومت ادبي بهیرونه دي لکه په شاپیر کې ننګ ادبي بهیر په خوګاړو کې باران ادبي بهیر په شینوارو کې زما خپل یو زما خپل څه چې زما لکه ځای مشري ما سره وو د چلګزی بابا ادبي بهیر او دغه څه د شینوارو لوی ادبي بهیر په بټي کوټ کې ځنې بهیرونه نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښه او د ټولو باندې منګا ګرځېدلې ومندري ادبي بهیر په باسول کې چې دی په مندري ولسوالۍ کې دی نو دغه هرې نګدې هرې ناسته کې کمنګ به نو موږ زه هم غوښتل چې ورنشو یا نشو رسیدنه نه وغه خلکو مینه به دومره و چې موږ به واڅه ورو چې لاړ شوال ته ګډون وکړو نو ما نو چې د نګدي هرې غونډې ګډونوالې پاتې شوې مزه
ډېر ښه او خوشاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلود او خپل شعرونه م لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کړي دي ځکه ډیری شاعران نه تلل یا پابندي و ورباندې نه سوی کولای چې ستونزې رامنځته کېدلې په هر حال څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري آیا دقیق حساب یې ستا در سره او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو پکل کوم چې ما یوازې د بیخي د پاین لاسې د دوزر او دیار لس خبره بو کوم دوزر دیار لس سوال لس ندی په لازم د شیر لیکلو سره آشنا شوم تر اوسه پوری ما یوازې د یوې شیری ټولګي عمره کتابونه چاپ کړی دی او بیرته مې هغه شیری ټولګه سمو دوړان دي چاپ مشو هغه سی هغه ټولګي کې چاپ دا غن روسه درې کال وړاندې ما خپل شیری ټولګه چاپ کړی دا لاغه روسه به ما پشمار لس شیرو نام نه لیکلی بس د پوهه ما چې دا کړل دا شیر شاعران ورته وایي چې کله دا شیر خاپېری مرور شي بیا شیر بل راځي
بالکل دی ما بل پښتنه هم دغه ده ما له ډیری شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې ما پښتنه ترې کړې ده زه غواړم له تاسو هم دا پښتنه وکړم ویل کېږي چې کله شیر لیکل کېږي یا شیر راځي نو هغه الهام غوندي آیا تاسو هم دغه څه سره مخ کیدی ک همیشه وخت کلم هغه طبیعت پوری اړه لري یو خجای کیو سه مثلا طبیعت د خي خوشاله اوسې ورسله یې کولای سي شیر ولیک او کنه هم دسي خوب وخت کی الهام راځي یا د خوای خو الهامونه تاسو ته راځي
ولا مشیر کا الهام نه ونو کی د شه د تیرو درې کالو کې ما وخت یاد وکړ سي مال شکر نوم نه دلی کلی نو که خبره د دې شي چې آرام يم بیا که خبره د دې شي چې زه سہولت کې منځو وس خو سہولت کې امکان هر ډول امکانات شته د فکر نم جوړې ما فزیکي جوړې ما او یعنی د هیڅ ټینشن هم خدای شاهد دې نشته دې او خدای دې نره ولی خو زه به شعر نشم لیکل زه که دې معلومې چې شعر د آرامتیا مساله نه ده شعر د دې مساله نه ده چې سړی بیکاره وي او شعر د دې مساله نه ده چې څوکری آزاد وګ کیری چې زه د شیر ولیکم کنه نو بس شیر ما د الهام پرمټ باندې د لیکنه جوګه ده او کده چې زنه خلکو ته خدای دا یو خل اورین اور باندې خدای کړی چې هغه ریاضت کوي یعنی کینی وې چې عرب ته دوا هفته کې شیر باندې لیکل نو کینی شیر ولیک خو شخصا زه دا عادت نه لرم نه راکې داشته دي نو ما ویل تیر درې کالو کې ما لا شیر نه دی لیکلې وجه دا ده چې بس په باندې باغ د شیر خاپېرې نه یې ناسه شوی یا به هغه موړ نه یې راغلی را باندې شیر لیکل وه چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی یو کال کې که ځینې شاعران وګوري کېدای شي میاشت کې لس شیر لیکلي مګر ما په درې کالو کې لس شیر نه دی برابر کړی نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شیر لیکلو ډېر ښه نومونه دي چې هغوی باندې سړی شله چې یاره تاسو خو شیر لیکې ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د دې ادب پانګه ده دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي نو دا الهام دی او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی ما یوازې په یو ټولګه کې غالبا تراتیا او پور شیرونه چاپ کړی دي او ځینې شیرونه داسې دي چې ما پکې چاڼ کړی دی نو هغه له ټولګي پاتې شوي دي نو کېدای شي یو پنځوس شیرونه هغه مې یو نولس کې ورسره دا واچو ټول په دغې لسیزه کې چې زما د شیرو د لیکلو کېږي ما پکې ټول یو نیم سل شیرونه لیکلي دي نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم یوازې هغه خپل احساس پکې شریکوم او یا ځان سره اقدم بیا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شیرونه ډیر وای
سندرې څومره اوري
زه سندرې اورم او هغه سندرې ډیر محدود یو څو کسان دي چې وای ام د سندرو سره ښه چلند کوي ام د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي هغه څه چې پکار دي نو کوي چې څوک اورم هغه بیا کرن خان دی دارم پخارای سندرې هارون پاشا دی اعجاز و فخ دی دغه راز نصیب صاحب دی او بیا زما چې ډېر خوښېږي د خزینه سندرغاړو کې هغه بیا د بغزمینی سندرې اورم د فرزانې سندرې اورم دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي نو ځینې قوالین دي نو بیا دغه زه اورم
د منګل استاد خبره نو د اوسنی نسل سندرې اصلا تاسو نه اوري
اوس نه کې خو بیا جاوید مرخیل صاحب د زمنګ اساسي ملي هنرمند بوه شو هم
بالکل
هغه خو اتمن هغه پکې شامل دي هغه اورم نو بیا دې اوس نه کې ماته د سې ډېر څوک په نظر نه راځي چې راځو هم شي اوس وخت کې اندغه د نصیب صاحب ما ویل نصیب صاحب زمنګ د وطن یو ډېر ښه نوم وته هنرمند دی هغه کاکړې ډېری خوایي شیرونو انتخاب ډېر زیات خره هغه اورم نمونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کې مشته دي او که کوم وخت زه هم سره موسیقي واورم نو بیا دا خلک اورم
اها د خبرونه دی ورخه کې د کوم سندرغاړي سندرغاړي سی واوري
نو که زه ماته دا زما خو ټول انتخاب دی خو که تاسو ماته د ساقب څخه کاکړی پیدا کولی شئ، هغه یو څو کاکړی ویلی دي چې که تاسو یوټیوب کې سرچ کړئ شاید پیدا شي، یا ستاسو البم کې به وي، سامې لنډه لنډه کېږي، یو لالې را ته یادېږي، نازو مې زما جانان دی، ستا مې کوم کړی تاوان دی. نو دا د هغه ډېرې ښې کاکړی دي.
ولاړ بسو سندره به واورو، ډاله دیوي تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. قدرمنو اوریدونکو به هم تاسو ښه راغلاست. ما هیله مندم چې خبرونه تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاستې، ستړي نه اوسئ. ګران او درون میلما را سره ده په خبرونه کې. پردې صاحب، انجونې په ډیرای بخ کې خزینه د دې عادت لري، کله چې اشپزخانه کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي، د کور کوم کار کوي، یا هم که د باندې هم داسې قدم وهلو ته وځي، ځان سره حتماً یوه نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې د باندې همیشه هر کله لبیکو ای زمزمو ته، کله هم داسې وار سوی داسې په یو کار باندې بوخت اوسئ، او همداسې له دې زړه مو همداسې خدایي شروع کوي په یوې زمزمې باندې ځان لپاره.
ورا زمه به چې دسې حالت بنی چې زه یو کار کې مصروف نه یم او زه دې بې زمزمې یم. زه دلته اروپا کې د رسنس نه راشي، نو دا لیسنس اخیستل یو څه سخت وي، نو مخکې د راغځې سړی موټر ته لاسرسی ولري. زه یو بایسیکل لرم، په هغه باندې ګرځم. نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم، نو بس زه بیا هغې فرصت نه په استفادې ځینو شعرونو ته کمپوزونه جوړوم. سفر روان بیا خبر کلا کلا اشپزی او نور بیخی درس نو بس دا 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 خو منگز منگز با اس پا دی عادت تا دیر تکراری گیا او یاد چی
نوی کمپوز یادونه مو وکړه. تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو د کومې سندرې کمپوزر کړی؟
داسې دغه ما چې کوم نومونه واخېسته په دوی کې خو څوک نشته دی، یوازې مرخیل صاحب سره کله کله خبرې وکړو، هغه خو خپله اکسپرت سړی دی، نو اړتیا نشته دی چې خپله پوهېږي ډېر. یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به مانه وخت نا وخت د دې کاکړیو او یا د ټپیزو پاک له باندې مشورې غوښتې چې یاره دا څنګه ووایو، ته کوشش وکړه موږ ته کمپوزونه راکړه. او هلته چې هغه ما وویل محلي هنرمندان دي چې ډېر نوموتي هم نه دي، نو شاته مې داسې کمپوز پاک له څه نه دي ویلي.
علاقه لرئ مثلا کمپوزو کې؟ ښه پرمختګ مو کړی دی او همیشه یې کوئ، هیله مند یم سې وکولی سي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی دی چې تاسو خپله د سندرغاړي په توګه باندې یو سټیج ته راسئ، سندرې ثبت کوي، کلپونه جوړ کوي، سندرغاړی اوسئ؟
د دې اخته تر مخه ما د دغه یو شعر ویلی، د درویش روخان صاحب یادې په خیر، د دې یو شعر مې زمزمه کړی او بیا درویش روخان صاحب او نغمې بیبي سره خپلو کې په دې ترنم باس کړی. نو هغه درویش زما ملګری دی، خو نغمې ته زما پاکله پوښتنه کړې وه چې دا لږ څوک دی، زه غواړم ده سره خبرې وکړم. بیت کله ما نغمی بیبی سره خبرې وکړې نو هغه ماته ویل چې ته تر اوسه ولې پاتې ولې دې زموږ فیلټر نه راغلې په دې دوره خاک ما دي نو ما ولې ویل چې یاره بده سیدا چې انسان خپل علاقه مې یو زموږ ټولنه کې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسائل هم ډېری
مطلب
حکومتی مسائل کی محدودیت مگر منگ تر شوی منگ مبارزہ کرے دا دا برخه سی سره وړی نه دا خو شونی دا امدارنیم کولې شو خولې زما خپل علاقه نشته دی برخه سره
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېرې د سکسان د سی لا بلا بلو مسلکونو سره علاقه لري اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي لکه په خوا کې موږ ځینې مثالونه دی ناشناس استاد لرو او ام دسی جن نور سندرغاړي سی او بتر کمپلو لاندې سندري ویلې او کمپوزنه جوړول بل اخر خپل هدف ته رسیدل ستاسو نظر هغه کسان ته چې اوس په دغه حالاتو کې بندې ځینې کسان غواړي شاعران سي ځینې کسان مثلا لیکوالان او ځینې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي هغه ته مو وینا څه د څنګه وکولای سي دوی پرمختګ کې او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلای لا علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود دې سي محدودیتونه همسته
نو د دې چې یو ډول محدودیت خو مقدار مختلف برخې دي اوس مثال کوم یو څوک یو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي خو مګر دا هنر چې موږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خیا خپل غواړي چې هنرمن شي نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغه ته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړي اداره معلوموي په هغه برخې کې مشران وي د تا نه هغوی فعالیت کوي مثال هغوی سره ته راجستر وي هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي په بده ورځې ترخوا درېږي نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته نو دا خلک خصوصا زموږ په وطن کې دی خو په دې برخه کې نه ناشونی دا او سخت ده چې په فردي ډول باندې دا یو ځکه خپل خواري کوي نو هغه به نه خبر ده نه شو ویل خو دا کم څه چې دی لوړ مقام ته رسېن نو دا هغه پاک لمانه هغه شرایط او د امکاناتو خبره ما وکړ چې یاره دا د عمر امکانات ته اړتیا لري د نه پرته به لږ سخت وي چې اوسړي غټ سټیج ته ورسېږي دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې کاغوي لکه موږ ودی چې د ترنم علاقه مندان دي یا د شعر د برخې علاقه مندان دي نو هغه خو په اساره باندې هغه کې د هیڅ شي ممانعت نشته دی نه وطن کې د شعر د لیکلو ممانعت شته نه د ترنم ممانعت شته او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته یوازې فردي مخالفتونه شته دی د کورنۍ په لحاظ او هغه د سړي چې هغه هلکي ګیس مثلا نشته دی اوس که څوک د دینه باندې کېږي چې ته هنرمند مکیږه خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چاته ضربه ورسوي ان تر دې چې هغه خدای مکه زموږ ځینې موضوعینو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي مګر که یو څوک شاعر وي یا یو څوک غواړي ترنم ویم کوي وي یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو د مشاعرو ته لاړ شي نو مخالفت به وي کورنۍ کې چیرې دا کار مکوا خولې خو مې کتر دې مخالفت نه پیدا کیږي چیرې او سړی ته ضربه ورسې کنه نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونه نه سړی اسانه کولای شي چیرې اوسې بس ورور خانه کول پلار خانه کول نور خلک هغه ته مخه ترا وسه چې مثال پلانې خان وګوره بساره وګوره بساره وګوره دای کار دې دای سټیج دې دیجی ته بدغه نوم باندې رسیدلې دې اغم دا کارو مثال اوس خدن دې پیدا کړي خشناخت پیدا کړي یو د درې کسانې پیژنې رسنې او تزي نو په دغه مسایلو باندې کولای شي چې خلک قانع کړي خو یوازې زمونږ د خزینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي زه ډېرې خزینه شاعران پیژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور خبر شو که پلار خبر شو هغه وژني چې ته شعر ولې لیکي حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره ای صحیح ده که ته یې بهر نه پرېږدې چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي نو شعر لیکل خو جرم نه دی، هغه پرېږده چې خپل کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېر ښځینه شاعران زه یو وخت راډیو کې وم، ما به ځینې ښځینه شاعرانو سره مرکې کولې، ځینو راته ویلې دي چې زه په دې کار باندې وار شوی یم، ټکول شوی یم، زه جرمې لیدلی چې ولې ته شعر لیکي. هلدا که ورنه وپوښتل شي د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده کنه. نو زه خو نه راډیو ته تللی، مرکه مې کړې نه، یو سټیج ته ولاړه شوی یم د خلکو تر منځه، نه مې عام خلک ودرولې چې هلې زما شعر واورئ، نه پر فیسبوک را ښکاره شوی یم، خو کور کې شعر لیکم. نو دې خلکو ته زما پیغام دا ده چې هغه لارې چې تاسو ته مسلمې ښکاري او بلې لږو ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري، نو هغه خلک قانع کېږي. ما وویل چې کتابونه را واخلئ، ورته ویل ولئ چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو. نور خلک ورته د خپلې برخې را منشن کوي، ورته وی ښایي چې یاره پلانې وګوره، بستانې وګوره، دغه سټیج ته رسېدلی، په همدغه څه باندې رسېدلی دی، او دا کوم فکر چې تاسو لرئ دا فکر غلط دی. نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي.
ډېره زیاته مننه. تاسو د راډیو یادونه هم وکړه، خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کېږي، او راډیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ته ډېر خوند درکوي، یو څه درته اسانه او خوند مو ترې اخیستل، خوشاله کېدی وه لکه راډیو کې کار کول درته ښه و که ټلویزیون کې؟
تلویزیون وه او که آسانواری مسله وه، نو بیا راډیو خو پوهېږي چې اسانه کار دی. یو سړی به داسې و چې خفه به مو یا به په څېره باندې خفګان ښکاره کېده، که یا به یا هغه لباس د ده د خوښې ډېر نه و، نو او یا که به د امکاناتو مسله ډېره وه، په ذابېده مثال مایک وتړه او دا وکړه هغه وکړه، نو دنه به هم خلاص و، نو بیا به راډیو په آسانواري کې به راډیو اسانه وه او سړی پکې راحت هم لږ ډېر وي. زه به په راډیو کې لږ راحت ډېر وم.
بالکل. او ما هم همدغسې یو تجربه درلوده، راډیو یو څه خوشحالي لري، اسانه ده. په راډیو کې، ټلویزیون کې، په ټوله کې، د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته، جالبې هم شته، ترخې هم شته، خندونکې هم شته. تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادېږي نو خندا درځي او خوشحاله کېږي، بیا وایسې دا وخت هم تیر سو، دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و.
وایم چې رښتیا دی ویل چې دا برخه هر فیلډ ډېرې خاطرې لري، خصوصا دا خبریالي بیا داسې خاطرې ډېرې لري، ځکه کله چې ته یو شی یو څه سبکې یا مېلمنو سره مخامخ کېږي، نو ډېرو رقمو رقمو مسایلو کیسو سره خبرې کېنی. زمونږ دا جلال آباد کې چې کله کمی راډیو کې وو، نو زمونږ یو همکار و، نو دا چون زما په مخ کې تېره شوې ده خو ما سره لکه په مانه ده تېره شوې. نو موږ راډیو کې وو، نو زموږ یو همکار یوې مرکې دپاره یو میلمه وغوښته، او چې دا میلمه به راشي، خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري، او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به نعتونو ته به راشي. نو هغه ورته نور جزئیات نه ورکړي، خو ورته ویل چې سړی به زه خپرونې ته درته راولم. کله چې خپرونې ته ناست شوي دي، نو د لایف خپرونه ده، نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کې نن احمد یا محمود میلمه دی، او بس غږ یې پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو، ښه راغلاست درته وایو، خپرونې ته ستړی مشه، په خیر راغلی. نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې، او هېڅ یې پام نه دی. نو د بیا پی غږ کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلی، ستړي مشې، خو ده بیا غږ نه دی کړی. نو زموږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراوند راجیک کړئ، او ما یک میاخ کړي زه ته سره خبرې وکړم. نو هغسې بیا غږ کړی دی، درېم ځلې غږ نه دی کړی، داسې نورمال غږ به یې پی کوو که نه. نو هغې باندې وتلي دي، هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي، موږ خپرونه شروع ده، غږ پی کوو، غږ نه کوي. وایي والا ما نه یاد وتلي وو، هغه سړی چې دی په غوږو کوډ دی. نو بیا ته وایي چې زه اوس دا سړی څرنګه پوه کړم چې زه در سره کوم پوښتنه کوم.
حتماً ما هم دا ویل په تلویزیون کې رادیو کې پټوله کې خاطرات بیخي ډیر وی، کله لا به تجربهګي، کله هم لا همدغه سي ځینو مسایل سره ملمنو سره مخ کېږي هر ورځ. نو خدای دې هغه ورځ بیا هم راولي چې خپل وطن ته ولاړ سو او همدغه سي خو خاطرو سره بیا هم مخ سو. ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونه کې د وخت را کړ، ملتیا دې را سره درلوده. غواړم ډیر خبر در سره وکم، غواړم ډیر پوښتنې وکم، خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي.
نو ډیر مننه، زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي، خبرونه کې مو ګډون وکړ. بس تاسو ته او درنو همکارانو ته، د تخنیکي همکارانو ته ټولو ته سلامونه ورسیږي. کور مو ډیر زیاته باد.
ډیر زیاته مننه کوم. غواړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوښه واورو.
ډیر مننه دا دغه جاوید مرخیل شه به سندره ده، چې دا خوشحال خټک کې ورسته شعر ویل.
حتما حتما یو نړۍ مننه کوم سندره دي تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ډالۍ وي. سلامت اوسې، ښه چارې، خوشاله اوسې.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، پلوستاد و مات کړي څو بندونه جانا، پلوستاد و مات کړي څو بندونه جانا، هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، چلو نا جانا
پیڑی کاگ خبر می گنا جانا بچا پیڑی کاگ خبر می گنا جانا بلوستا دو مات کڑی چوپندو نا جانا ہریو پندے مل گلری دلالو نا جانا وی ہارا بدکڑا ہگا بدما ستی آزار شید چاڑو نا جانا چیتا لا ستی آزار شید چاڑو نا جانا ہر یو پندے ملغلری دلالو نا جانا
دال او ٹال
دا نوی تفریحی خبرونه ل آزادی رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبري وکړي
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240
شانتی زور ور دی دزڑگی سنم خانا پپیری ساتم دخار خلق دبوتانو سودا گردی چپن پوشو خامارانو سروسی دادا غرو پختانا تمرا او زڑا وردی وقت بلگی چی برنگ دا کابل اخلما دیر خویونا می اس هم دا پی خوردی انتو آیا چی چشوی زور ورا دا حجری انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو سن
دے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کے دوی تر شاو اے پاتن کے ہم زمخ کے دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کے دوی تر شاو جنگ کے ہم پما پسے انڈی والا جنکی ہم پما پسے انڈی والا